کې لوی ګړنګ يم دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو تا خځو سپینګری شهیدان کړو کور نه دی پیړنګ کړو دا کوم شجاعت نه ده دا هیڅ میړانه نه ده همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته په وزیرستان کې کورونه ورلنګ کړو تا پسرا واخیستل تا یې مینه ورته باکړه
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هېواد د وګړو ساتنه د حکومت لومړیتوب دی له دې مخې یو شمېر پاکستاني چارواکو چې په رسنیو کې نمونه نه دي په ډاګه شوي اداوی کړي چې په دغو هوایي بریدونو کې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي او د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي پکې وژل شوي دي د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفتر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارډ له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوز تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوز لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د دې هېواد د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله
دوی باید سنجیده سیاست خپل کړي ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هېواد د بل هېواد ته سیاسی پلاوی ولیږي استازی دی ولیږي هغه دلته په خبر او بوختي هغه د مذاکرات کوي هغه د نزدېکت راولي او هغه د پیغزه کې د خبر او د مذاکرات په میز ناسوي او ته د شال خوا ته عریب شوروالو زی بمبارو کې دا د تا د خپل حیات بدنامي نه ده دا د تا د خپل حیات توهین نه ده دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی کوي خو د طالبانو دفاع وزارت له دغه برید وروسته د سیشن بی په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې هغه د افغانستان پر خاورې ښکاره تیری بللی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انښتو له امله ترنګلي دي او اسلام آباد په وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي خو پر کابل واکمنو طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لښ پژمو ټولګي پور تنجونی کورسونو ته لټک څخه مانی کړی د یو نوی راپور لمخې چې د اکاپس ادارې خبر کړی دی د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لښ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدیدی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د ښځو د حقونو فعالانی آغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکي او مدني فعاله وژمه سایل ملمنی دي د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولي د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنشي
ماسل دانش چوبنم که دانشگاه بسته شد.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب شو، خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل شو.
د
هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازې به روی دخترا بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنچونو باندې دې تیار سردا ده چې دوی دې مایسه کېږي، د خپل ځان نه یو نوه کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر ده، هم په دوی دې باندې کله چې دوی دې کارونه کې دوی دې احتیاج دي، یو بل چا پورې تړلې دي او دوی دې خپل په خپلو پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په سطحه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو، خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې څه موده مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکو او مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لومړی پښتنه بس تاسې څخه وکم، لکه تاسې چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی، ستاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسې ته او تاسو درنا ملمناتا. دا خو ډېر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کېږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په ماغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه هم داسې شاته پاتې دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي نه پوه پاتې سي اونې شي کولای چې خپل حق نه خبر سي حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکړئ د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ. د دې معنا چیرې چې هر انسان کاغه شوی کاغه سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه تر رسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو. اما له کومه ورځ نه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغوی مخې ته راوړي او دا بندیزونه یې په کوم اساس باندې چې لګولی هغه نه اسلام سره کوم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کوم تړاو لري. دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی صاحب تاسو څخه بل پوښتنه وکم. زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي. په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. تاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنیز او په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی دا بار بار په دوه مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ د په ډېرو سختو ټکو غندلې دا خبرې نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه په اسلامي حصولو کې نه په غیر اسلامي حصولو کې دا څه یو څه روان دي. تاسو کوم نړۍ یو د سیمې هیوادونو ته متوجه شي هیڅ داسې هیواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې مېلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري دومره په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپلو خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بحله کوي واضح خبره ده چې هغه یو مور د راتلونکي کې او اوس یو مور د ځلې موران دي لون نو دا هغه څه چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي بنیادی تداب جوړي. تاسو چې یو مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده هغه خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنه ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تاثیر گزاره ده د سالم اولاد شتون او کله چې هغه د هیواد په سطح ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیدو چې دا حالت باید په هر زر ته زره باید دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ اوس چې ورته ګورو افغانستان بیرته پیړیو کړي شاو لاړو نو تاسو کوم پرمختګونه په نړۍ کې وینئ؟ تاسو کله د کشفیات نړۍ کې وینئ؟ ته هر هغه پرمختګ ویني هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نر ښځې تلاش کړی چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسیږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په آسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هیڅ وار یې په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه د خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان حسنه یوازې ته چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان دښمنان و د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت ته، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغو وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کرد، قومونو په کت کې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې جنګ جوړ کړ. افغانان د ژبې په نامه، د پښتو د پښتون، د تاجکو د پښتون، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول، دی که بریالي نه شول. بالاخره د دی خطرناک ترین پلان آن چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانه کا، او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات د بهره کا په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل، هدف مې په افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده، چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو نه چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک لرو، اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، دوی لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحآمیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستانه بهر هر په افغانستان که خود د تشکیلات ډېر سخت دی چې کار وکړه، اما د افغانستان به حد تاسو هم شاهدانې د ژورنالستان په صفت باندې چې په هر هیواد کې، په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه دا ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی، او په بل هیواد کې هم چې څومره دی اجازه دلیري، خو لیري چې دی فعالیت وکړه ځکه اصول د دموکراسي دي، اما راجستر په حق خونه لیري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان بهوس په عملي کېدو کې دی، دی ولې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرې، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان به خصوص نارینه طبقه نه کړه چې دی ته یوه عادي مسله معلومه شي، ځکه افغانستان ټولنه نارینه سالاره ټولنه ده. په دو کې شک نشته چې هلته به د ډېر پیاوړي کورنۍ چې ځان دموکراتان بولي، ځان په پامده بولي، بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت ولري، دومره ارزښت نه ورته لري. دا خبر ورته عادي ښکاري که د نارینه و ته دا خبر عادي نه ښکارېدله. په ټوله دنیا کې په افغانستان نه، کله چې یو غږ جګي ټولو به لاس یو کړی و. موږ نو یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی، دلته اوس په و باندې بحث نه دی، ضرور هم نه دی، بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره دا ده.
موږ په بهرنیو باندې دا نه شو کولی چې څو افغانان صحیح ونه شي دې مسلې ته نه ځواب ونه کاغذ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دوکې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیوله کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی ته به هر تاریخ ته به جواب کوي. مننه
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی. اغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د ښځو د ټولنې څخه حذفول یوازې ښځو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي، او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کړي. زه ستاسو پام واغ راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه سته، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. انجونو ته د اگزیت د ازموینې اجازه ورنکړل. بیا هم شزینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي، اسانتیاوې رامسته سي، خو بیرته بیا په شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي.
وګورئ لکه لنه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول، اوس همدا څو وخت موده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول، دا ډېر یوازې پیام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډېر مهربان ده او کومکونه مرته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ور سره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع کړ، او هغه نه پس دوی دا غي اقدام وکړ. دوی ته معلوم ده چې همدا اوس مرګ میر د میاند چې کوم دی هغه تقریبا 9 او 10% نه هم زیات شوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمو ته ځي هلته بیخي ستنه. دوی ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته، ایران سو پاکستان البته بیشتر، هلته سفرونه کې او په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکوي، شهیدان کیږي. ټول نخبه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود د پاره یا سیاسي مقصود د پاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه وکړي، دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه.
خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابل کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کړي یورپین پارلمنت دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي د هغه د نتیجې د وجې د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام یې وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان کوم ښځینه ډاکتران چې دي هغوی باندې بندیز ولګوي یعنی د هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې ښځینو ته نقصان رسوي دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي یو کور کې چې یو مور مریضي د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته بیسي مسافر شي مهاجر شي خوږ شي او ګار شي هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باڼ نه ځان زخمي کړي نو دا خو پوره زموږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زموږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده فالج شوی ده دوی دا کار قصدن کوي دوی دا کار په ډېر پوهه کوي صرف دې لپاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوړي خپل هغه مقاصد چې کوم دي چې ټول ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي او دوی د هماغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي
آغلی سایل مننه آغلی نظامی زبستا څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغه بندیزونو سره زه غواړم چې یو اړ تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واورم د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لامل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي د ویلې دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15 یا 16000 افغانۍ یوازې پر کرایه باندې دي او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نشته چې د ناروغانو درملنه پکښې وسی د جوزجان ولایت د لبېجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم همدارز یو شکایت کړی دی د ویل د چې روغتیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځې وی مرکز ته وړي یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي اغلی نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترین سوي او په زده کړو سمبال شدینه سټاف یا شدینه کارکونکو چې د طبي برخه خدمات ورسولای شي هغه هم مهم دي
د دې اساسي بنیادی سوال دی چې د هر انسان څخه د پیدا کی چې په نورو کې تعلق لري په دوه پورې تعلق لري او څنګه یو وزه چې تاسو څنګه حاکم نه ده کله چې له شاته ولاړ شي کله چې څنګه او په سیمو کې چې جنگ ډیر و د دوه پرابلمو څخه وخت دی هغه مخامخ او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کاش بتر کم مکرلش یو تیم او محل تا دی هد اقلا که دخمن صدمه و تا اون مرسی هد اقلا می دای تا دای که هاو با گو خلکو تا کمک کن مو بویت جدی دا با یو وقت با دا جنگ پکر و کی هاو مو با یو دوان نسل و تیمرو خدی تربیکی او دو لرو پرتو سیمو تا با حتما موږ دومره ستا ځان نه ورسو او دا نسته به دې شو نو راغ له لطف دو سوال جواب کم وګوریا چې اوس که د زخو د افغانستان د نننې مچ زبې وکم چې څومره هلته خبر ده. خو که هر څو سولید کې که هر څو قلالین کې چې یو غریبه کورنۍ چې په کې لور خور مور مریض وي او ونه شي کړلی چې هدا اقل انده د څلور زرو یا درې زرو یا دوو زرو یا کمو زیاتو کرایه ده په لاس راوړي چې دی د ولسوالۍ نه مرکز نور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ ته مخامخ کېږي. نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دی خارج کې دي چې تبن دي که نور نوي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یې خور لري مور لري ښځه لري خپل مریض سره رقم کېږي ټول خو یې داسې نه دي چې د یو سره ټول لوته ده امکانات برابر دی دوی به ټول د خپلې مېرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوي کوي. د دو بدبختۍ څه خو د یم لاس ګریوان دي دا بدبختي خود دی هم ګریوان ته لاس اچولی دی. نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی. بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی. من چې د دوی چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونونو د تړلو نو په ذریعه ساتت چې همدغه رقم د کورنۍ شیرازه د کورنۍ صلح و ثبات د دغو لارې نه نور هم صدمه ویني. ام که بس هلته کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري څومره مواجه کېږي په کورنۍ کې څه حالت مخې ته رسېږي څومره د رواني حالتونه هلته څومره خراب وي. اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کېږي. هغه یو متل وایي داسې ووژنه چې وینه یې ونه څېڅي. نن هغه رقم وژل کېږي په رواني حالتونه اخته کېږي ټولنه شاته ما شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لیدي دا کومه سره شوې چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې چې تو د رګوي خارجیان په رسمیت وپیژني دا که خو شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیخ نه د سعیده اغه کو. اما دا بدبخت دومره فکر نکا چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د دغه مرض چې زای نارینه ته وروستای نشم دا په کور کې مړه کېږي. دا د بینه چې دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا دوازه خبر ده چې نه ته ښځه ارزښت نه لري یوه نه وي بله خور و مور هم ورته ارزښت نه لري ښځه هم ورته ارزښت نه لري مېرمنې هدف نه دی نو دیتہ خو به ارزښت ده اما خود تداب او حساس د افغانستان ته ډیر غټ خطر دی. ډیر غټ خطر دی. ډیر ناخواله لورز تر بلې زیاتی لورز تر بلې زیات شي. بیا هم چې په دوکې د افغانستان د دښمنانو ډیر غټ لاس دی د هر لحاظ موږ د خوست افغانستان خلک وینو چې روانن هیڅوک په بهر کې دی که د کور دننه دی رواني حالتونه یې جوړ نه دي نو پست دو به د څومره نور پر روانی حالتونو دی آخته کی څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو داله به ګرځي هلته ورسته بلې به هلته د غلې مسله د ترور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوال منځته راغلی او فقر لمن وغوړوله فقر تغار وګړه او هلته ډېرې تبایي مایند تللی شي. یعنی زه هیڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی څومره ناخوالو ته مخ دي. خو د چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت د یوې لور په صفت د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تیر کړم چې موږ ډېر تش لاس یو د دغو یو غش ناورین په مقابل کې تش لاسي په دو معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی یو غس کېدلی نشو که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو. ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه دي نظامونه یې چې ولاد نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه داشی لاسته راوړلی شم مغوالې په خپل د خپل کار په خپل نه شو کړلای چې بیا نور ته فهمي نو زه هیڅ حل پات نه وکړم. زه ډیر غټ خطر به افغانستان راتلین کې تأمینم.
مننه اغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته ویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکي هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به ما بل پښتنه دغه وي چې څه کېدلای سي چې یو حل لاره و دغه ستونزې ته را پیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک سته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. موږ او تاسې ټول ستونزو په باره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په باره موږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین که تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید موږ وپیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک دپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ دپاره نه ده راغلی. هغه دې دپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي، افغانستان 40 کال نه بلکې 100 کال وروسته بیسي. اول باید موږ تاسې په دې پوه سو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاست مداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډېر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کېږي دا باید مخې ته کړو. صرف په دې چې زه رئیسم مثلا دلته انټرویو ورکم، خبرې وکړم، یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده، څومره چې مونږ کولی شو باید وکړو. اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کې که غواړي په افغانستان کې پاتې سي، او که دوی نه کوي نو
یو مهم او اساسی بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا را داده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي هغوی افغانان دي په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپیژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي. او همدا تاوتریخوالی، همدا جندر اپارټاید چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووخې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې ملا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارسو کې چې الکان یې هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپیژني. طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه. دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لاره وکړئ روغ جوړ بس خورجانی.
ډیر مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ را ووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله دې خوشاله کړم علي بشیر خور، ډیر خوشاله اسلم چې پاس له ډیر مودې مساجا واورېدې. زه ستاسو نشانه اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه د تی په برخه کې د خوند ته زمینه برابره کړي، خورجانې چې درس وایي. خو دلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخکې خور زما خور درناوی ورته لرمه په ډیر درنښت، ځینې زموږ داسې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې داسې نیوکې کوي خورجانې، چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، دا حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوند داسې نیوکې باندې کوي. تر دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي په اکثر ولسوالیو کې. زموږ ولسوالي هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کښې دي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې، د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت څخه ملالی بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نورو کلینیکو ته خورجانې، یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بېوزلو کورنیو په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وي چې بې اجابه زیرو دغه ته پوهنتون ته خورجانې هغه ښځه دي په درو ووهل شي چې د دوی دغه نه مراتي خورجانې هغه دي ګر چې پر ټولو خوندې محدودیتونه نه لګوه کېږي ځکه د افغانستان د خورجانې لکه تاسو چې په راپور کې اشاره ورته وکړله موږ د پدیدا لیدلې د خورجانې چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډېر دوی نه د برابره کړې بعد برابرې خوندې دغه
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلی نظامی، تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې. ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ورباندې کوي، دا کېداسې د دې لامل سه چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی، یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسا سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم، مننه کوم ته کوم اګم یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نو شو پرمختګ نشو کړلی. هو سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کې مور لري، خور لري، لور لري، بالاخره دغه هوس چې دی وي چې په زور دی داسې کورنۍ دي چې زور یې نه رسي چې پنځه زره افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکړه. نو تاسو دغو ټکي ته متوجه اوسئ، ولې باید انتقاد ونشي؟ او که یو نظام دومره هغوی دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکړم؟ د مادلیل د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحص د افغانستان د خلکو او د منحص د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشه د ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدبیقیږي. دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نه شي اچولی. راشي کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی، داس نړیوال هم خپل هدفونه لري، ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي. د تا د نرو د ښځې پروا نه لري، که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان بهر ټول غږ جګ کړی دی، دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بس دی وګورئ. بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږیږو، خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دواري. نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لري وي د تا وطن دی ته پی یو کار دې پیږي. نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو؟ موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی. نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي، ازان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، کته یو ټولنه کې انتقاد نه وي، په یو ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې چې تور ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه وی چې زوی جانه لور جانه دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړي چې دغه حرکت دی که دی، تاسو وګورئ څومره تغییر وځي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غږ جګوي مجبورې دي، ته وروره زه د تا نه سوال کوم، دا د تا په کلي کې دا د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سرپرست د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څوک ورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ دغه هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوي، تحلیل ونه کوي چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان هیڅ قانون نه شاته.
بله، ډیره مننه اغلې نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریده. د دې خبرونې وختم نور پای ته رسیدل. د خپل دواړو ملمنو اغلې وجمه سایل او اغلې عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.